بزوانه.
ستړي مشه اوریدونکو روانه خبرونه لمانه جی بامیر سره اوري چې ورکی د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهم رپورټونه اوریدل شي. د لیبیا مشر کرنل قذافی ته د امریکا ګوت سندنه او بلوچستان کې د هدفي وژنو د لړۍ دوام زموږ له مهمو رپورټونو څخه دي. خو په سر کې راځي د پامیر ساحل نه د دې سات خبرونه واورو او د دنیا له حاله ځان خبر کړو.
شار رادیو خبری سرټی کې د لیبیا په مشرقي خار بن غازی کې چاودنې اوریدل شوې دي. په مصر کې نن د آئینی بدلونونو لپاره ټول پښتنه کیږي او په جاپان کې تر یوې اونۍ وروسته یو کس لکنډوالو ژوندی راوستل شوی دی. بشپړ خبرونه نن د لیبیا په مشرقي خار بن غازی کې چاودنې اوریدل شوې دي. رپورټونه وایي د مومر قذافی په لوي ځواکونو د یاغیانو پر ضد بمباري کړې ده، خو تر اوسه دا پخلی نه دی شوی چې دا چاودنې د څه کېدای شي. د جمعې په ورځ د امریکا چارواکو د قذافی پر ځواکونو تور پورې کړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له نوي پریکړلیکه یا قرارداد سرغړونه کوي. په دې پریکړلیک کې په سمدستي ډول د اوربند عملي کول ویل شوی دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما قذافی ته خبرداري هم ورکړې ده چې کله ملګرو ملتونو له پریکړه لیک سره سم له بن غازی خپل ځواکونه نه شاته کوي، نو بیا به پر ضد نړیوال پوځي عمل وشي. د پوځي عمل په اړه نن د فرانسې په پلازمینه پاریس کې خبرې ممکن دي. په نننۍ سرمشریزه غونډه کې بعد د اروپایي او عرب ټولنو استازي ګډون کوي. هیله ده د فرانسې د ولسمشر نیکولاس سرکوزي په مشرۍ کې کېدونکې په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون هم ګډون وکړي. په مصر کې خلک د آئینی بدلونونو لپاره نن رایه چوي. د فبروري په میاشت کې د ولسي پاڅون له کبله د هیواد اوږدمهاله مشر حسنی مبارک خپل دنده پرېښوده او د ملک واګې د پوځ عالي شورا ته وسپارل. اوس د پوځ عالي شورا پر خلکو ټینګار کړی دی چې په لوی شمېر کې د رایه چونو تراوزي او دا چې دا ټول پښتنه یا ریفرنډم د پارلماني او ولسمشریزو انتخاباتو لپاره سازګار ماحول جوړ کړي. په دې هیواد کې د اخوان المسلمین ډله چې په مصریانو کې د زیاتو پلویانو د لرلو دعوه کوي د بدلونونو ملاتړ کوي، خو د جمهوري اصلاحاتو پلویان بیا لکه محمد البرادعی چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پخوانی مشر هم دی پر خلکو ټینګار کړی دی چې رایې دې نه چوي، ځکه د ده په وینا د بدلونونه د مصر د سیاسي نظام د بدلولو په ترڅ کې هیڅ نه کوي. د ټول پښتنې مخالفین وایي آئین دی بیا له سره ولیکل شي او وایي مصر تر انتخاباتو مخکې د سیاسي ډلو تنظیمولو لپاره وخت ته اړتیا لري. په جاپان کې د زلزلې او سونامي تر اتو ورځو تیرېدو وروسته لکنډوالو یو کس ژوندی راوستل شوی دی. رپورټونه وایي دا کس چې د عمر د شلو کلونو په لسیزه کې دی د یوې ورانې ودانۍ لکنډوالو روغ راوستل شو. دا ودانۍ د په شمال ختیځ میاګي ښار کې ده چې سونامي زخت ځپلی دی. د روانې میاشتې په 11مه د راغلي زلزلې زور د ریختر په درجې 9 چې له کبله یې سونامي وزېږېده. پولیس وایي تر اوسه شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او 12000 کسان لا هم ورک دي. همدا مهال انجینران د فوکوشیما د برېښنا جوړونې ځپل شوي پلانټ د بیا پر حاله کولو لپاره په کار کې بوخت دي. د جاپان چارواکو په پلانټ کې د راغلي اټومي بحران درجه 15 ښودلې ده. په دې نړیوالې آلې له 1 تر 9 پورې درجې وي. د بلوچستان په کوټه کې د هدفي وژنو په پیښو کې 3 کسان وژل شوي دي. د مشال راډیو د خبریال له وینا سره سم پیښې بیګا مخام شوي دي. ویل کېږي 2 وژل شوي په کوټه کې آبادکاران ول او 1 بلوچو. په بلوچستان کې له مودې راهیسې هدفي وژنې کېږي. په نړۍ کې تر هغې وروسته د غنمو بیه لوړه شوې چې روسیه وویل اټکل کوي سږ کال به پیداوار کم وي. د دې له کبله په نړیوال کچ د غنمو د لیک د رالیکت په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د روسیې مرستیال وزیر اعظم ویکټر زوبکوف ویلي اټکل کوي سږ کال به له 40 تر 50 میلیونه ټنه غنم وشي. تر دې مخکې روسیې ویلي وو چې له 50 تر 80 میلیونه ټنه غنمو د پیداوار اټکل کوي. تر دې کال پورې د روسیا د نړۍ تر ټولو زیات غنم پیدا کوونکی هیواد وو، خو د وچکالۍ له کبله تیر کال دې ته اړ شو چې د غنمو پر برآمد بندیز ولګوي. د زوبکوف په وینا د غنمو په برآمد به اوس هم بندیز وي. ملګرو ملتونو او امریکا په شام کې پر پره احتجاج کوونکو پر شوی مرګونی برید انتقاد کړی دی. د شام د چارواکو لخوا پر مظاهره چیانو په دې برید کې د څلورو کسانو د مرګ خبر راغلی دی. د تاوتریخوالي دا پیښې تېره ورځ د هیواد جنوبي ښار دارا کې شوې دي. دلته امنیتي سرتیرو د مظاهره چیانو د خورولو لپاره ډزې وکړې. په سلګونو مظاهره چیانو په شام کې د زیاتې سیاسي ازادۍ لپاره احتجاج کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون ویلي د سوله ییزو مظاهره چیانو پر ضد د وژونکي قوت کارول او د خلکو نیول د منلو وړ نه ده. نوموړي د شام پر مشرانو غږ وکړ چې له تاوتریخوالي د لاس واخلي. د امریکا د سپینې ماڼۍ د قومي امنیت شورا ویلي د اوباما حکومت د تاوتریخوالي سخته غندنه کوي او د شام پر حکومت غږ وکړ چې د سوله ییزو مظاهرو اجازه د خلکو ته ورکړي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو د پامیر ساحل نه اوریدل. د مشال خبرونه په www.mashalradio.com باندې پاکې رڼي اوریدلې شي او منځنۍ سپې مو د 521 کیلو هرتز په دې خبرونه کې. امریکا وایي کرنل قذافی د لیبیا په خلکو خپل باور بایللی او اوس یې لرې کېدل اړین دی.
قذافی ته پریمانه خبرداری ورکړل شو تر څو زور زیاتې کول پرېږدي او کنه نو حساب به ترې واغستل شي.
په بلوچستان کې د هدفي وژنو په تازه پیښو کې د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي کسان په نښه شوي. پیښور کې نن د صوبایي محتسب اداره پرانیستل کیږي چې د حکومتي ادارو خلاف به د خلکو شکایتونه اوري. د مومندو د ټرک ډرایورانو لستونزو مو هم خبرو.
بیا چې زیارت ته لاړ شو کله بند شي تش را شو ډیزی روسی زو واپس را شو بیا لکه وای غر کولاو دی بیا لاړ شو موږ ته ډیر زیات مشکلات.
او پیښور کې مو د ټنګ ټکور یو محفل ته هم لزانه سره بیایو.
دا زمنګ د کلتوري او اهمه ایسه ده. هر څومره کوشش چې غیا رو کی چې دا منګه ختم کو ته خدا وا خیر او اول او ناکامي به بیا مو وی.
د دې ترڅنګ جبا ټکی پټکی او د لوبو ونیز پر خبرونه هم د دې خبرونه برخه ده. او ردو ته د مشال ریډیو ترڅنګ اوسه. تازه رپورټونه وایي چې نن د لیبیا په مشرقي ښار بنغازي کې د چاودنو غږونه اوریدل شوې دي. رپورټونه وایي د معمر قذافي په لویو ځواکونو د یاغیانو پر ضد بمباري کړې ده خو تر اوسه دا پخلی نه دی شوی چې دا چاودنې د څه کېدای شي. د کرنل قذافي د حکومت لخوا د یو اړخیزه اوربند د اعلان نه پس د امریکا حکومت ویلي معمر قذافي په خلکو د حکومت کولو ځواک د لاسه ورکړی او اوس په هغه څوک باور نه لري. براک اوباما ویلي اروپایي ټولنه او عرب لیگ د دوی سره دي چې د لیبیا خلک د روان ظلم او زیاتی نه وژغوري. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار هارون بادشاه له واشنگټن نه وړاندې کوي.
له هغې وروسته چې د تیر زیارت په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د لیبیا پر ضد دیوه قرارداد په ترڅ کې د دغه هیواد په فضا کې په الوت د بندیز لګولو سربیره دغلته د پوځي مداخلې لاره هم هواره کړه، د کرنل قذافي حکومت تیر ورځ یو اړخیزه اوربند اعلان کړ. په داسې کې امریکایي صدر براک اوباما په سپینه ماړی کې خبریالانو ته وویل معمر قذافي په څرګنده توګه د لیبیایي ولس باور او د دغه هیواد د مشرۍ کولو قانوني حق له لاسه ورکړی دی. نوموړي زیاته کړه معمر قذافي د خپلو خلکو حقونو ته د درناوي کولو پر ځای د هغوی په زورولو او وژلو پسې راغستې ده. قذافي ته پریمانه خبرداری ورکړل شو تر څو زور زیاتې کول پرېږدي او کنه نو حساب به ترې واغستل شي. عرب لیگ او اروپایي ټولنې د دغه ظلم او زیاتي د ادرولو په لړ کې زموږ د هڅو ملګرتیا وکړه. یو ځل بیا قذافي د خپلو خلکو او د نړیوالې ټولنې هیلې لپاما وغورځولې.
قذافي chose to ignore the will of his people and the international community.
خاغلی اوباما هم دغه راز ویل کچرې معمر قذافي خپل خوخه ته پرې خودل شوی وي نو عین ممکن وا چې د لیبیا خلک او د سیمې هوادونه د یو لوی خطر سره مخ شوی وي.
Left unchecked, we have every reason to believe that Gaddafi would commit atrocities against his people.
کچرې مون قذافي هم دا سي پرې خوده وي نو پوخ باور ملرلو چې هغه به خپل خلکو د ظلمونو لړۍ ته دوام ورکړي. په زرګونه وګړي به اوجل شي، یو بشري بحران به مخې ته راشي، ټوله سیمه به ناکلار شي چې په ترس کې به زموږ ملاتړي او دوست هیوادونه په خطرونو کې راګیر شي. د لیبیا د خلکو د مرستو چغو ته به ځواب ونه ویل شي او هغه جمهوري کدرونه چې موږ یې ملاتړ کوو به تر خپو لاندې شي.
would be overrun.
صدر باراک اوباما همدارنګ خبرداري ورکړل چې کچاري د قذافي حکومت د ملګرو ملتونو قرارداد ته احترام ورنکي نو په لیبیا به بهرني پوزونه ورداخل شي.
معمر قذافي has a choice. The resolution that passed
معمر قذافي یو انتخاب کول شي. کوم قرارداد چې پاس شوه دی لزان سره ښکارا شرطونه راوړي دي چې باید ومنل شي. د امریکا متحده ایالاتونو، برتانیا، فرانسیا او عرب هیوادونو ټول سره په دې خبره متفق دي چې په سمدستي توګه دې اوربند عملی شي. دا په دې معنی چې د اولسي وګړو پر ضد زور زیاتی ته دې د پای ټکی کې خودل شي.
against civilians must stop.
بلې خوا ته بیا د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر خاغلی بان کی مون هم د سپین په سرخار میډریډ کې د وی خبري ناشته پر مهال لیبیایي واکدارانو د زور زیاتی څخه په سمدستي توګه د لاس په سر کې دوه د غختنې سره هوټ سرګن کړ چې له 13 کونکو سره به حساب کتاب وشي.
This is a difficult situation. Thousands of lives.
دا یو مشکل سات دی. د زرګونو انسانانو ژوند لا اوس هم په خطر کې دی. د عمومي سکتر په هیز باز تر وسه وسه کوشش وکم د ملګرو هیوادو سره د مرستې خپلې ذمہواری تر سره کړم تر څو د امنیتي شورا د 1914 قرارداد یو اغیزمن او په سم وخت کارول یقیني کړل شي. په ورته وخت کې بیا برتانیا او فرانسیا چې دواړو هیوادونو په لیبیا د پوزونو ورخېجولو وړاندیزونه کړي، چارواکو یې رسنیو ته ویلي هغوی ساره خکلې سو وګوري د قذافي ځواکونه څرنګه چلند خپلوي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوس هم د سیمه مهم رپورت. په کوټه کې د هدفي وژنې په پیښه کې درې تنه وژل شوې دي. دا پیښه تیره شپه د کوټه د جناټاون په سیمه کې رامنځته شوې ده. رپورټونه وایي چې په وژلو شو کسانو کې د دوو تعلق د پنجاب صوبې سره ده. د دې تازه پیښې پړه هم د بلوس نېشنلست لیبریشن آرمی په نامه یوې نوې جوړې شوې ډلې په غاړه اخیستې ده. تفصیل یې زموږ خبریال نیاز مساخیل له کوټه نه په خپل رپورټ کې راکوي.
دا پیښه تیر شپه د کوټ شهر د جناټاون په سیمه کې رامخته سوه. د بجلی روډ تاڼې د چارواکو په وینا په جناټاون کې د صدف جنرل سټور په نامه پر یو دکان باندې نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو ډزې وکړې، چې په نتیجه کې دکاندار محمد مبین او د هغه ورور عبدالمتین او یو بل کس دیدر بلوس ټپیان سول. و هسپتال ته د وړلو پر مهال درې سره ټپیانو سا ورکا. د بجلی روډ تاڼې مشر محمد اسلم د پیښې په هکله زیاتوي. جنا ٹاؤن کی دا گیس دفتر مخت دا خوراکی مرکز وسنگ تا یو دکان دی چھ ڈزی پر سوی دی. دو رونا مبین او متین او یو بل کس مڑ سوی دی. پا دوی کی یو دیدر بلوس زائی اسیدون کی او دو یاد سوی رونا آبادکار او لپنجاب سر تعلق درلو دی. محمد اسلم زیاته کا چې اوس لپیش ورستا دوی په پلوټونو بوخ دي. د مختوای چې نامعلوم وسلوال کسان لپیش ورستا په تیشت کې بریالي سوي دي. د یادونې وړ ده چې د هدفي وژنې داسې پیشي وخت نا وخت په کوټ شهر او د صوبې په نور سیمو کې رامخته کیږي او اکثره پړه بلوس ازادي غشتونکو سازمانونو په غاړه اخلي. د دې پیشي پړه هم د بلوس نېشنلست لیبریشن آرمی یا بی ان ال ای په نامه یو نوی یاد سوي سازمان په غاړه اخیسته ده. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د پاکستانی عدالت لخوا د امریکایي شهري ریمن ډیویس د خوشی کېدو وروسته په پاکستان کې د مذهبي او نورو ډلو لوري شو مظاهرو باندې د دې هېواد انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون یو مقاله لیکلې ده چې ژباړه تاسو ته زما همکار شاهین بونیری وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون په خپل اداریه کې لیکي، پاکستان کې د سخدریزه ګوندونو لخوا د رد عمل یره د مدام لپاره په رښتیا د یوې واقعې د کېدو نه ډېره احساسېږي. په امریکا کې د ستمبر 11 د پیښې نه وروسته دغه یره احساسېده که پاکستان د امریکې مرسته وکړي نو په ډېر لوی کچ به قهرجنې مظاهرې پیل شي. خو بیا د یو څو ورځو د مظاهرې نه وروسته هیڅ هم ونه شو. دغه شان د ریمن ډیویس د خوشی کېدو نه وروسته هم دا یره وه چې ډېرې مظاهرې به کېږي، خو تر اوسه پورې په دغه اړه ځای په ځای یو څو مظاهرې شوې دي او د ټي وي د روانو چارو د خپرونو د چلوونکو لخوا یو څو تبصرې مخې ته راغلي دي. ورځپاڼه لیکي، عجیبه خبره دا ده چې په لاهور کې د جماعت اسلامي یو غړي د ریمن ډیویس د خوشی کېدو نه وروسته د امریکې قونسلیټ ته د ننوتو هڅه وکړه. جماعت اسلامی باید دا رشتیا اومنی چې ریمن ډیوس د قصاص او دیت د قانون دلاندې خوشی کړی شوی دی، او دا هغه قانون دی چې د جماعت اسلامی لارښود جنرال ضیاء الحق په آئین کې شامل کړی و. مذهبي ګوندونه او د خلا سیاسي ګوندونه باید په دغه خبره سه اعتراض ونه کړي، ځکه چې دوی په خپله د اسلامي قانون مرسته کوي، او که څوک د دغه قانون په ځینې برخو کې د بدلون تجویز ورکوي نو دوی ډېر په سختۍ مخالفت کوي. اکسپرس ټریبیون وړاندې لیکي ښکاري داسې چې مذهبي ګوندونو په خپله لوبه کې په خپله ماتې خوړلې ده، او تر څو پورې چې د اولس د رد عمل خبره ده نو تر اوسه پورې د یو څو وړو وړو مظاهرو نه علاوه په لوی کچ د قهر څرګندونه نه ده شوې. ایکسپریس ټریبیون لیکي بهشکه چې خلک مایوسی احساسوي، ځکه چې دا ټوله معاملہ ډېره په تاده کې راټول کړې شو، او په پیخه کې د وجلی شوی دریم کس د کورنې په اړه سپریکړه لا نه ده شوې. خو بیا هم په دې ټوله معاملہ کې د دې خبرې نه سترګې پټول ګران دي چې میډیا یا د میډیا یو لوی برخه د قسطه یا د ناپوهنه د هغه خلکو په لاسو کې اولو بیدا کوم چې ځان د قام د خپلواکۍ حفاظت کوونکی ګڼي، او شاید هم له دغه کبله ډیر خلک فکر کوي چې د ډیویس خوشی کول د یو سو ډالرو په بدل کې د قامی غیرت د خرڅولو برابر دي. ورسپانه لیکي هر څه چې دي دا ویل کېدی شي چې د ډیویس د خوشی کولو په معاملې کې د طاقت ټولې سرچینې لکه مرکزی حکومت، د پنجاب حکومت او پوز یو خلو.
د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د پاکستان پیپلز پارټي شیرپا او سنگي مشر آفتاب احمد خان شیرپا او سره زمون خبريال عالمزیب خان خبرې کړې دي. ښاغلی شیرپا وایي په افغانستان کې د سولې د عالی کمیشن د جوړېدو نه پس په پاکستان کې هم دا ډول کمیشن باید جوړ شي. ستاسو پام دغه مرکې ته راګرځو.
اوس پورے خو دا ہائی پیس کونسل چلتے جوڑ شوی دے، اگر خو پاکستان دورہ کڑے وا واپس تلی دی نور اس منگتا پتہ نشت چیدہ مخ کے سمرا پاگے کے حدا پورے اگوی کامیاب شوی دی. او ما چکم خبر کڑے دا پیس کمیشن آگا منگا وائی چی پاکستان کے دیو جوڑ چی چی دا دیز ہے زمونگا آگا علاقو کے چی خلق سارا خبری ہو کی او اگوی پدے پی کی چی دا اس دا دمرا نقصانات اس دمرا بینا تویشوا چی دیر پارس اللہ را قتل ضرورت چی او دا پیس کمیشن عمر ہائی پیس کونسل سرم رابطہ کولی شی اور ورسرا ورسرا چی دوار ملکون پا مینس کے سنگا مخ کے چی یو جوائنٹ جرگش واج اگے دا پارا یو لارا ہموارا کی
کم چی ٹرائلیٹ دا غو کم چی خارجہ وزارت پا کشمان دیو سم را سر غزوری شی پیس پراسس تا دیر زیان رسو ری شی
دیر نقصان رسو دا کہ دے کے درے اغو لیول ماندے دا پاکستان و دا افغانستان تعلقات کم خبر کم یو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یو اسٹیبلشمنٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ دا چی کم دلتا داغوی وزیر خارجہ راغل و خبر شو اسٹیبلشمنٹ آگے کے کمیٹی میں اڑا شو دریم پیپل ٹو پیپل نہ دا آغل تا پا ٹرائی لیٹرل چکم خبر ہوئے داغے نمک کے دلتا دا ابتدائی خبر شو التا دے کے دا سلسلہ بمخ کے مخ پڑوان دی بوتل ضرورت ہو اور دے لازمی خبر رہا چی دے ٹول امن تا اور دے علاقے خطے کے چکم صورتحال دے آگے تبدش کر رسی
پروسیس کی تاسو په سرور ادا کول شي
پاکستان کې خلاصو پیس پروسیس تاسو تقویت نه ملو شوی او نو پاګه مدې دوی سوچ کړي موږ خو غواړو چې یو کمیشن دی جوړ شي او غدي مخ پر دی بوت لشي او کو او شنو زم ما په خیال دا غي بخاصري افغانستان کې چې دین اغوي دلته چې راغلو مثلا ملاقات شو دا غوي او موږ د ایش ویسټ انسټیټیوټ په ذریعہ یو بل سره اغوي سره د دوه ملکونو غي کې فسیلیټیټ کوو چې دا مخ پران دی راشي
د کیری لوګر بیل په حواله چې کومه کیسه روان ده سور ځکی خاص کر د خیبر پختونخوا حکومت ستونزې باغی کی باغی دی و چې تقریبا 12 کروڑ ډالر به خیبر پختونخوا ته ملایي شل کروڑ ډالر به فاټا ته ملایي خیبر پختونخوا ول خاص کر دا و چې زموږ بیا فیصله سره په دې کې جوړیږي تاسو نه ګړئ چې پیسې ټول نقصان پکې بي کې په قبایلو علاقې کې پیسې دلته پړېږي په برکس کې
تصحیح ده او د کې زب د اغه حکومت په هغه قصوروار ګرام او هغه ته بغوتو چته ما ځکه چې هغه خپل کیس پیسې طریقے سر نے پیش کرے وفاقی حکومت تھا اور نہ ڈونرس تھا دا سرا دا پکار دے چی املتا الگی او کو دا پیسے دی او کو دن علاوہ دا آروزیز دی چی داغے کی پیش رفت ہوشی چماغ علاقوں کے آروزیز اسٹیبلش ہی نو دے سر با التا سنس خلق ساواخلی
د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپا و چې ویلې په پاکستان کې هم د مخالفو وسلوالو سره د سولې لپاره یو کمیشن جوړېدل پکار دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
نن پېښور کې د صوبایي محتسب دفتر پرانستل کیږي. صوبایي اسمبلی د دې ادارې د جوړېدو منظوري وارده مخور کړې ده. دا اداره د ټولو حکومتي ادارو نه د ولس شکایتونه اوري. په دې اړه موږ ته زموږ خبريال خالد خان د ټلیفون د لارې وویل.
دا نن په پېښور ښار کې د صوبایي محتسب د کوم دفتر چې د هغې پرانسته کېږي د دې پرانسته به د قانون وزیر بیرستر رشید عبدالله کوي. زه به تاسو ته دا وایم چې د صوبایي اسمبلی نه د دې دپاره قانون سازي شوې ده او د دې دپاره دا یو قانوني حیثیت ورکړل شوی چې په صوبه کې به د محتسب اداره قائمول کېږي. د دې نه مخکې په پېښور کې د وفاقي محتسب دفترونه شته خو دا د صوبایي محتسب دا اداره چې ده زه به تاسو ته دا وایم دا د صوبایي محکمو د صوبایي حکومت څومره محکمې دي هغې کې پولیس راځي هغې کې تعلیم راځي صحت راځي داسې نورې محکمې په هغې کې چې کوم عوامو ته کوم تکلیفات وي کوم د هغې شکایتونه وي هغه به هم خلک دلته راوړي په سپینه پاڼه به لیکي خپل شکایتونه به لیکي او د چا سره چې څه زیاتې شوي نو دغه د متصب عدالت د متصب عدالت یا د متصب کوم اداره چې ده هغې کې به هغې ته کوشش کول شي حکومت دا ته وایه چې ته به انصاف
هسي. خالد خان چې کله دغه اداره نه وله نو دغه خلکو چې څه مشکلات یا ستونزې ولې نو دوی به دغه مشکلات او ستونزې یا دغه شکایتونه چرته وړل څنګه به حل کېدل؟
اسی خو په عام عدالتونو کې داسې دا کېږي خو تر څو چې د صوبایي د حکومت خبره ده نو د انټي کرپشن هم یو داسې اداره وه داسې د وفاقي متصب څنګه چې ما خبره وکړه خو د قانون وزیر رشید عبدالله وایي چې دا به د هغې نه جدا ځکه چې خلکو ته به تکلیف نه وي دې کې به وکیل نه نیسي وکیل حاجت به نه صرف به په سپینه پاڼه به یو درخواست لیکي او د چا په خلاف چې څه شکایت وي هغه به صوبایي متصب ادارې ته جمع کړي نو هغې باندې به کاروایي کېږي او دوی دا دعوه ده چې ډېر ژر به په دې عمل کېږي نو دا به ګورو چې دوی څومره دا کېږي. زه به تاسو ته دا وایم چې دې نه مخکې په درې واړو صوبو کې دغه ادارې وې خو زمونږ په خیبر پښتونخوا صوبه کې دغه اداره نه وه او د هغې نن پرانسته کېږي نو دا چې دا کار شروع شي هغې نه پته
شي. خالد خان یو بله موضوع هغه په ټانک ضلعه کې د انتخاباتو ده درې ځله دغه انتخابات ځنډول شوي دي اوس بیا دغه انتخابات کېږي نو دا کله کېږي او کمپاین اخیری ورځ وای نن ده؟
جی بالکل دا نن د الیکشن لپاره چې کوم کمپاین دی هغه نن به ختمیږي. زه به تاسو ته دا وایم چې دا په سبا نه بل ورځ یوویشتم مارچ باندې دغه کوم ټاکنې به کېږي څنګه چې تاسو وویل دا دې نه مخکې درې ځلې ځنډول شوي وو د جمعیت العلماء اسلام په لرمان ګروپ غړي حاجي ګلستان بیتنی هغه ول ډیسکوالیفای شوی وو بیا وفات شو نو د هغه په وجه دغه سیټ خالي شوی دی. زه به تاسو ته دا وایم چې ټانګ دلی صرف دا یو صوبایي اسمبلی سیټ دی او دا د تیر یو کال نه تقریبا یو کال شو چې دا خالي پروت دی.
اوس چې کوم انتخابات کېدونکي دي هغه دپاره هلته چې کوم انتخابي کمپاین یا د خلکو جوش او جذبه د امیدوارانو څنګه ده چې بار بار یا په واري واري ځنډول کېږي څه د دوی جذبه کمه کړې ده کنه همغه جذبه سره
بار بار ځنډول په وجه د امیدوارانو هغه جذبه چې دا هغه لږ سره شوې ده خو بیا هم په کمپین کې هغه کمی نه دی محسوس شوی. تېر ځل چې موږ وکتل نو د حبیب الله کونډي اسکم دا درې امیدواران چې دي دوی مکمل تیاری کړ او دوی هر یو کس دا وایي چې موږ تیار وو خو پته نه لګېږي چې څه به وجه باندې دغه انتخابات وځنډول شو نو د هغې د دې ټولو غبرې غندنه کړه.
د لارۍ واغه چلوونکي چې د مومندو نه نورو سیمو ته بارونه چلوي د ستونزو نه سر ټکوي. دوی وایي ځای په ځای درول کیږي او لامل یې د دوی کار د ستونزو سره مخامخ کیږي. موږ ته نور تفصیل زمون خبريال شاهنواز ترغزی په دې ریپورت کې راکړ.
طارق خان چې فرش ټرک چلوي هغه وایي چې تقریبا 1500 نه زیات لارۍ د مومندو ایجنسی څخه کاڼي وړي خو په سرکاري ګیټونو کوم چې په مختلفو چوکو جوړ دي هغوی ته ډېر مشکل پیدا کوي.
مړ بیا ډیر مشکلات دي بیا چې زیارت ته لاړ شو کله بند شي تش را شو ډیزی روسی زو واپس را شو بیا لکه وای غر کولاو دی بیا لاړ شو نو موږ ته ډیر زیات مشکلات دي. موږ په دې پوه نه شو تاوانونه هم کیږي کښتونه را باندې شاړتي او زه مزدورۍ مو نه کړې ګیټونو کې یو شپه گیٹ کې وکړو چې بل گیٹ تر راشي بیا شپه ما خامیده خو ډک گاڑی بل شپم بیا مشپم بیا پډه کراشي نو مطلب ډیر زیات مشکلات ته او مزدورۍ زمنګ نشته په مومندې جان سای کې.
طارق خان زیات کړه چې د کانو غرونه په بارودو نړول شي خدا سات بارود وړل هم ډیر مشکل شوی دی.
خوځونه مونږ چلیږو سپینکی تنګینا مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی. دلته غر بغیر د خټینو باروتو نه چلیږي نه په دم خو نه راپریوزي. اج کله مونږ واشه ورور هلته کمیټۍ والا بیزته کې دام ولې راچول یو دام څه کړي یو دام ډیر ټیم راله خراب کړي ډیره بیزتی مو کی مطلب وای دا تاسو چرته وړې سشیلې وړې پازابې مو بغیر غر د دینه چلیږي نه.
او یو بل ډرایور چې نومي نصیر احمد نصیر دی هغه وای چې په سرکاري گیټونو تیرېدل ډیر مشکل دی. خود هغوی اتحادیه هم د هغوی مسلې لا تر دې دمه نه دی حل کړی.
دلته صاحب موږ د یونین والا کسان شته دی خو هغه ګډ وډ دی چې ورته ووایو چې بهیې خرچې زیاتې دي. تیل ګران شول، ډیزل ګران شول، دا کری زیاته که چې کارخانو دغه له راشي د یونین والا له هغې په مخه کې ورته چې ځا موږ تم څه نه پاتې کېږي نو تاسو له به څه درکو.
طارق خان وویل چې هغوی د ډزو سره هم مخ کېږي او یو ډرایور هم دغه شان سمو د وړاندې مړ شوی و.
مطلب اپریشن دوران کې پنډیلای نه را روانو حکم نامه ور شاهجان دی رورو د پتنګ چوکي کور خود ټول مرې دلته تیر کو گاډي چلاو هغه مطلب ماسختان کې را روانو لیټونه لګیدی او بس یو ګوله باندې ولګید. دا پته معلومات نه لګی چې کوم ځای نه ګوله باندې ولګید. مړ شو پرون مونږ چې کوم ځای نه را روانو سپینکی تنګینه کرین نه نه مونږ سره خوا کې توپې ګولی ولګیدی لګه مطلب واته گاډي را روانو مونږ ته را نږدې نږدې خواګانې ولګیدی مرګ را باندې تیر کو. خو بس غریبی دا مزدوری دا بغیر د مزدورۍ نه کارم نه کیږي خامخا به کو زمون روزګار دی.
د تګ را تک لارې څومره سخت دي او ډرایورانو ته څومره ستونزې ورپیخې دي. نصیر احمد نصیر وویل
پلونه نشته دی، پرشونه دي، ټول خوړونه دي، روډونه ټول مات ګوډ دي، نو ټل شته دی. پاټک ته شیرا شروع ایسارم کی بس په نهره پراتی.
او تاریخ خان د حکومت څخه دا غوښتنه وکړه
مونږ پکې دغه کانې راوړو یو اسیم ستړي مونږ پکې سه بارود یا ماشین یا توپې نه ګرځاو ټیرنم پنچر کړي ډیر زیات زلیل او پازابي کلم په نارش پي نو مهرباني دی وکړي اجازه مونږ گاډي نه پازابي.
په سرکاري گیټونو کې د مشکلاتو په اړه اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ اپر محمود ایجنسی مقصود حسن مشال ریډیو ته وویل
اصل جنا د فی لکین را دی کنه څنګه د لبه فیک سکیورټی کلینر ضرورت دی نو دا پروپر کلینر ضرورت دی دا ان شاء الله څه مشکلات نه وسته.
د شانواز ترکزی رپورٹ ماوریده. لسمودی رئیسی چی پا کلو باندو کی دا تنگ تکور پروگرامون دا ترهگره خکار شوی نو زنی آغا کلیوال زوانان چی دا روزگار پا سلسله کی پا پیخور کی دیره دیو پا هاستلونو کی وسیگی کلنا کل دا خپل زوغ دا تسکین پا خاطر دا تنگ تکور پروگرامون جوڑوی. تیرش پا هم امداسی او پروگرام جوڑ شوی و او زمونگ خبریال باز محمد عبید دغه پروگرام تورغلی و دغه خواگه تاسو دا پار را طول کردی.
د ټنګ ټکور دا ساز د پیښور په یو مقامی هاستل کې د میشتو هغو ځوانانو له دیرې څخه راوتی دی چې د روزګار په سلسله کې له خپلو کورونو راوتي او په پیښور کې دیره شوي دي. تیره شپه د بیلابیلو کلو سره تعلق لرونکو ځوانانو په کلیوالي بڼه د ټنګ ټکور پروګرام جوړ کړی و او خپل اروایي تنده یې پرې خړوبوله. دا چې دا کلیوالي کلتور څنګه ښارونو ته راوغځېده د ټنګ ټکور په دې میلس کې سو تنو ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل
نو مې اختر حسین تعلق مې 400 سره دی خو نن دلته پیښور ته راغلی مودا پروګرام دی بل پیښور غونډه کې خار کې دا پروګرام دی منعقد کیږي دا زمونږ یو زړه ورسه غونډه کې ده کنه او دا د سیخار کې کیږي دا ډېره خبره ده.
زما نوم ګل نواز مومند دی مومند جنسي سره تعلق ساتم. نن موږ پروګرام لره غونډ شو دا زمونږ د کلتوري او اهمه حصہ ده موږ په دې باندې خپل کلتور ژوندۍ ساتو ار سمر کوشش چی غیا رو کی چی دانی منگا ختم کو دانی منگا سٹاپ کو خدا وا اخر او اول اوی ناکامی به بیا مو بی زګه جدا ز منگ رو واڑی او کم شی چړو واڑی او پاغي منی زمیر مطمئنی زما په خیال لاغي او مخ کی سو نشی دیوال جوړی دی.
زمانو نور محمد ده زر مومن جنسی سره تعلق ساتم. زمون په کلو کې به په خوا من 15 کال شل کال مخ کی دار باب منګي او دا به زمونږ وجرو کیو خو چون کې تل اوس حالات خراب شوی دی کم چر دی سازونو د دې کار به کو هغه اوس یریږي هغه خریو طرف ته تیری دی او بس دا پروګرامونه اوس نشته نو مرګرو هغه زړی ادونه به را تازه کولو د پاره رباب منګي ولا روستي دی اوس ورته ټول مرګري ناس دی.
شوقي سندرغاړو ځوانانو په خپل وار سره د خپل اوازونو په ایستلو سره د ټنګ ټکور داش په تر سهاره و غزوله.
اسی بس پاتو بس ماند جرگی مکوا
بس ماند جرگی مکوا
کا اس کا لبغلا کی کم زبان در جما
کسی بیا رپری کم زبان در جما
بس کا اس کا لبغلا کی کم زبان در جما کسی بیا رپری کم
تنگ ټکور چې د پښتني روایتو یو نه هیریدونکې برخه ده او د پښتنو په هر کلي او بانډه کې د چای او چیلم تر څنګ د حجرو زینت ګڼلې شي. خو په دې وروستیو کلونو کې دا ثقافتي ورثه د ترهګرۍ ښکار شوي چې په ډیرو لږو کلو کې اوس خلک په حجرو کې د ټنګ ټکور پروګرامونه جوړولی شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې یوه نیمه بجه ده او پامیر ساحل په سټوډیو کې دی د خبرونو د لنډې سره.
د لیبیا په مشرقي ښار بنغازي کې چاودنې اورېدل شوې. تر اوسه نه ده معلومه چې دا چاودنې د څه شي دي. په مصر کې نن د آئیني بدلونونو لپاره ټول پښتنه پر داسې مهال کېږي چې د فبروري په میاشت کې حسنی مبارک د ولسي پاڅون له کبله خپلواک پرېښود. په جاپان کې تر یوې اونۍ وروسته یو کس له کنډوالو ژوندی راویستل شوی دی. د سونامي او زلزلې له کبله 2200 کسان وژل شوي دي. او ملګرو ملتونو او امریکا په شام کې پر مظاهرچیانو پر شوي برید نیوکې کړې دي.
اور دن کو لکه شی بروس تاسه جب ټکی پټکی پروگرام هم اور دل شی خو داغه وڑان دی د لوبو ځانګړي خبرونه د لوبو نړۍ درته لرو. دا پروگرام تاسو د پاره بوريوال کاکړ جوړوي او د نن په خبرونه کې به تاسو د کرکټ د روان نړیوال جام د لوبو په حق معلومات اوري او دا به هم اوري چې د دنیا کومه لوبډله په سمره وبو کېده. د دې ترڅنګ د پاکستان د کرکټ د لوبډلې پاړه د دې هواد د یو پخوانی لوبغاړي کبیر خان سره مرکه هم درته لرو. نو پروگرام اوري د لوبو نړۍ.
د مشال ریډیو د لوبو د اونیز خبرونی اوریدو ته مزه بوريوال کاکړ هر کله کوم. ستاسو د شی روغتیا په هیله په خبرونه پیل کو او په دې خبرونه کې به واوري د کرکټ د نړیوال جام د لومړی پړاو لوبې دوام لري. دا چې تر اوسه په ترسره شوو لوبو کې کوم لوبډله شلو بدلې او پر کوم ځای ده په اړه به معلومات درکړو. د پاکستان د کرکټ لوبډله د لومړی پړاو وروستۍ لوبه نن د آسترالیا په وړاندې ترسره کوي. د دې لوبې د ارزښت په اړه د پاکستان له پخواني لوبغاړي کبیر خان سره مرکه لرو. له هغه وروسته به له کوټ څخه د سیمیز لوبو په اړه ریپورت واوري او د خبرونو په پای کې د شعیب اختر د ریټایرمنټ په اړه یو تفصیلی ریپورت اوریدل هم مه هیروي. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو د لوبو اونیزه خبرونه اوري. په دې خبرونه کې هر اونۍ تاسو لپاره د لوبو په اړه بیلابیل معلومات، ریپورتونه او مرکې راغونډو. درنو اوریدونکو، د کرکټ د نړیوال جام د لومړی پړاو لوبې روانې دي. دا چې تر اوسه په ترسره شوو لوبو کې کوم لوبډله شلو بدلې ده او په پوینټ ټیبل کې پر کوم نمبر ده، اسرار عالم مومند یې حال درکوي.
د کرکټ د روان لسم نړیوال جام د لومړی پړاو لوبې دوام لري. په ای ګروپ کې سریلانکا پر لومړی نمبر ده. شپږ لوبې یې کړې دي، څلور یې ګټلې دي، یوه یې بایللې او یوه یې برابره کړې ده. پر دویم نمبر آسترالیا ده. پنځه لوبې یې کړې دي، څلور یې ګټلې دي او یوه یې برابره کړې ده. د نیوزیلینډ لوبډلې له شپږو لوبو څخه څلور ګټلې او دوه یې بایللې دي او پر دریم نمبر ده. د پاکستان لوبډله پر څلورم نمبر ده. پنځه لوبې یې کړې دي، څلور یې ګټلې او یوه یې بایللې ده. زمبابوې له پنځو لوبو څخه یوه ګټلې او څلور یې بایللې او پر پنځم نمبر ده. د کینیډا لوبډله پر شپږم نمبر ده. شپږ لوبې یې کړې دي، یوه یې ګټلې او پنځه یې بایللې دي. او د کینیا لوبډلې پنځه لوبې کړې دي، ټولې یې بایللې دي او په ګروپ کې پر وروستي نمبر ده. په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا لوبډلې پنځه لوبې کړې دي، څلور یې ګټلې او یوه یې بایللې ده او پر لومړي نمبر ده. هند له پنځو لوبو څخه درې ګټلې، یوه یې بایللې او یوه یې برابره کړې ده او دا وخت په ګروپ کې پر دویم نمبر ده. انګلستان پر دریم نمبر دی. شپږ لوبې یې کړې دي، درې یې ګټلې دي، دوه یې بایللې او یوه یې برابره کړې ده. ویسټ انډیز پنځه لوبې کړې دي، په دریو کې بریالی شوی او دوه یې بایللې دي او پر څلورم نمبر دی. د بنگلاديش لوبډله په بی ګروپ کې پر پنځم نمبر ده.
پنځه لوبې یې کړي دي، درې ګټلي او دوه یې بایللي دي. آیرلینډ له شپږو لوبو څخه دوه ګټلي دي او څلور یې بایللي دي او پر شپږم نمبر دی، او د هالینډ لوبډلې شپږ لوبې کړي دي او ټولې یې بایللي دي او په ګروپ کې پر وروستي نمبر ده.
د پاکستان د کرکټ لوبډلې د نړیوال جام په لړ کې پنځه لوبې کړي دي، څلور یې ګټلي او یوه یې بایللې ده، او د لومړي پړاو وروستۍ لوبه به نن د آسترالیا په وړاندې ترسره کوي. د دې لوبې په اړه مې د پاکستان له پخواني لوبغاړي او د متحده عرب اماراتو د لوبډلې له روزونکي کبیر خان سره مرکه وکړه. له نوموړي څخه مې د مرکې په سر کې وپوښتل چې په دې لوبه کې به د دواړو لوبډلو تګلاره څه وي. نو هغه وویل
پاکستان خپل د کانفیډنس خی جوړه کانفیډنسونه د موږ کوارټر فائنل لپاره سونه تیارو، او آسټرالیا یو ډیفندینګ چمپیئن دی چې د خپل د کپ دفاع کې لګیا دی، هغه خپل اوس خپل زور خی چې موږ سونه تیار یو. زما خیال چې پاکستان په دې ټورنمنټ کې روان دی، په بیټنګ کې لږ مونږ کې کمزوري راغلې ده په اخر وخت کې، او آسټرالیا چې دا شنه په ټول نوٹ کړی او کوشش هم دی چې دې بیټنګ باندې زیات نه زیات فشار راول، زیات نه پرشر پر راولي. پاکستان چې د وخت سره په رنزونو تعقب کې رنزونو چیز کولو کې د ښه بالنګ خلاف لږ مونږ کې مشکل لري، هغه به د دې ټیمونو هم دی کاری چې دا مخبل چې کوم تاسو ویک پوینټس وي ای باندې زیات کار کوي.
تاسو ته د کولمبو د میدان به پته آیا چې پاکستان په چوغټي تاسو غټي نو څه ډول بازی کول ورته پکار دی، لکه ډیفنسیو یا دفاعي یا اٹیکینګ باندې چې تیز بازی وکي؟
د اصلي ټیم خلاف هغه د سره د شي کایلم چې پاکستان په چوغټلا پکار کړي پهل بیٹنګ وکي، او که پهل بیٹنګ وکي نو دي اٹیکینګ لوبو کې ولې چې اصلي د سیو ټیم د خلاف ډیفنس کې لاړې بیا دې هغه نه پرېږدي. د دې ته به ضروري دی چې دې اٹیک وکړي، خو دې د پاره پکار چې زما چې کوم خیال دی دې ته پکار چې اٹیک ډیفنس اٹیک سټریټجي باندې لاړ شي، مطلب سر کې دې اٹیک وکړي. میس کې چې دا کوم سینیئر پلیران دي، یونس خان شو، مصباح الحق شو، دا کسان چې دا دې میچ دې شورا د میچ کوم د دې میچ شیل کې دې شورا دا میچ ویو سي، او بیا دې اخر کې بیا اٹیک وکړي چې کوم افریدی راځي او هغه پس رزاق راځي، دا چې کوم کسان هیټینګ کول شي دا کسان بیا اٹیک وکړي. دیل پکا جی 200 نه 300 رنز پورې تنه چې دی اله بده دې میچ پوزیشن کې جوړی کیول چې دی بولینګ د بولینګ کانفیډنس هم چې څنګه واغ شان د اوسنی شته ټول بولینګ دې پر یو په مرول په غاړه شوی دی. شیب اختر هم هغه شان دی بولینګ کې څنګه چې هغه توقع سید اجمل چې کوم بالر هغه دی بار کینول دې ستنې شلو به دې کنه به لوګې شکو لوبې دې په باندې بډې زیات پرشر ول چې هغه دونه شنه ډراپ شوی دی. خو ما په خیال پکا دی لدا چې په سپینرانو باندې زیات انصارو کې یو سپینر زیات کی ټیم کې بنسبت چې د سپینر کومول او فاست بولر چې دی هغه شان دی بولینګ کې څنګه غوینه توقع
د آسترالیا لوبغاړي چې دی هغه د سپین پر ضد څنګه دی، ځکه چې شاهد افریدی دا وخت تر ټولو ډیر وکټونه اخیستي دي په دې کپ کې.
آسترالیا والا په سپینرانو باندې وخت سره کمزور لوبه کوي، اٹیکینګ لوبه کوي، خو په دا سنگل د کولمبو وکټ دی تلګ دی سپینر ته مدد ملایوي. نو که دې سپینرانو لوبه یو خطرې کې سره سپینران بولینګ وکړي نو امید دی کدي یو ښه ټارګټ ورکو 200 هغه صورت کې چې دی بالنګ خطرې کې سره کې فیلډینګ هم خطرې کې سره کې آسٹریلیا خلاف دی بیټسمن هغه بیټسمن خطرناک بیټسمن دی په کار دی دا دی کول شي. نو عبدالرحمن او سید اجمل دواړه دی ولوبي ورسره شاید افریدی نو دی ودا درې بالران بس سپن بالنګ اٹیک وشي ورسره دی مرګول لوبي. نو د دې باغه چې کوم سرور بالران او چې کوم مین اٹیک هغه ټیک رواني کول بیا یو پیسربل شیب اختر لوبه یا کرزاک باندې بال کی په بیا بات کی بالنګ نو کوي بیا هم ټیک دی.
کدا لوبه پاکستان وګټي نو راتلونکو لوبه باندې به څه اثر وي، او کيو بایل نو پر راتلونکو لوبه باندې به څه اثر وي؟
اوس دینه پر سیده کوارټر فائنل پړاو شروع کیږي. مین شی دا ده چې پاکستان د اسوینا میچ ګټي نو د دې به حوصله ډېرې بلندي وي، ولې چې ته چمپیئن دفاعي چمپیئن به میچ ګټلی فل راوند ته به ډېر بوګاټ سره لاړ شي. که دې دا میچ دلته وبیل نو د دې حوصله به سره لګي کمزوري شوي دي، او که میچ وبیل نو حوصله به نور هم کمزوري شي، ای سره به ډېر غټ مسله جوړېږي دي. نو خدا ده چې دا ما خو تاسو د دې پروګرام په سر کې ویلي یا چې کله موږ دا خبرې شروع کړې په ورلډ کپ باندې چې دا ټیمونه چې دي تر کوارټر فائنل پورې دا سونه غلطیانې کې دینه سبق یې زده کړي او د کوارټر فائنل پورې خپل کمبینیشن جوړ کړي نو اله به دا ورلډ کپ ګټلو یا د نه ګټلو سره چانس جوړېږي. نو دا یو سټایم دی چې دا ټول ټیم یو ځای شي، متحد شي، خپل پرفارمنس یو ځای کړي. اوس اوس ته خپل پرفارمنس یو ځای نه کوو، اوس اسسټم ټیک نه کړو خپل، نو بیا به ورته بیا ډېره مشکل وي. باقي
از ما ورسته پښتنه دا د کبیر صاحب چې د یو کرکټ د پوه په توګه تاسو دی لوبي ته کوم یو فیورټ دی، پاکستان که آسترالیا؟
په حاضر وخت کې آسٹریلیا فیورټ دی ول چې پاکستان یو داسې میچ بیلل دی چې هغه له بیلل نو پکار چې آسٹریلیا چې د خپل یو کمبینیشن سره لوبه کوي لګیا دی خپل یو ټیم لوبوي ما هغه ټیم نه خپل وینینګ کمبینیشن جوړ کړی دی هغه کې څوک لکان وزونه کوي څوک نه کوي کله یو بالر ښه بالینګ کوي کله بالر خپت کوي خو یو بل دی یو بل سره سره یو شي متحد دی یو بل بوج چې تیری یاد پاکستان کې لا فلال هغه شی نه ښکاري چې یو بیٹسمین فیل شي نو بل بیٹسمین هغه بوج چت کی یا یو بالر فیل شي نو بل بالر هغه بوج چت کی خو کس دی متحد شو هر کس خپل خپل ریسپانسبلټی او ذمہ داری واغشته الله بغټي کس ذمہ داری وانه رښتا نو اصلي خپل ټول نشله غټلی دی یو میچ ټای کړل خپل آرام روان دي خپل خپل پوینټ پوره دي
درنو اوریدونکو اوس بولار سکوټ ته او لنیاز مسخیل څخه بواورو چې په کوټه او شاوخوا سیمو کې په تیر اونۍ کې کوم لوبي تر سره شوې دي راځي چې ریپورت یې واورو
په کوټه کې د پاکستان فوج په مرسته د لوب میله شروع شو په میله کې د کرکټ هاکی او سایکلز غلونې لوبي تر سره کیږي د لوبو اخري لړۍ به د مارچ پر درويشتې منټې د پاکستان د ورځې په مناسبت سره بشپړ شي او په دغه لړ کې به د سایکلز غلونې لوبه لهني اورک څخه پیل شي او پر ایوب سټډیم کوټه به پای ته ورسیږي د ضلع لورلۍ په تحصیل دوکۍ کې د پخواني لوبي غرشي وستنې اتلولۍ پای ته ورسېدې په لوبو کې د دوکۍ او شاوخوا سیمو منلي نقشچیانو برخه واخیسته له سختو مقابلو وروسته د دوکۍ د یارو ښار او هم د دغه ځای د دین محمد کلا لوبډلې پای لوبي یا فاینل ته ورسېدې او تېر ورځ په ترسره شوي فاینل کې یارو ښار و دین محمد کلا ته په ښکاره برتري ماته ورکړه د دغه روایتي تاریخي او کلتوري لوبي و فاینل کتلو ته د راپور لمخه په زراو نندارچیان راغلي وو د اتلولۍ په پای کې ځوانانو وډول ته اتڼ هم واچوي په چمن کې د مارچ پر درويشتې منټې د پاکستان د ورځې په مناسبت د بلوچستان میله په نامه لوبي ترسره کیږي په دې میله کې به د فوټبال پی ټی شو سوکوهني غیژي کرکټ او رسۍ کشونې لوبي ترسره شي په دې مسابقو کې به د چمن ځوانان په جوش او جذبه سره برخه واخلي په کلاسیفلا کې ټول کلاسیفلا عبدالحلیم میموریل کرکټ ټورنامنت پر مخ روان دی تیر ورځ د پی ټی سی ایل کلب او اصرار کلب ترمنځ یو خوندوره لوبه وسوه پی ټی سی ایل کلب په اول بیټنګ کولو سره په ټاکل شو شپږس اورو کې یو سل پنځل سرنځه جوړ کړل په جواب کې اصرار کلب یوازې پر اووه اتیا رنځه وسوځېدی او لوبه په اووه در سرنځه وبایلله په لورلۍ کې ټول لورلۍ وی آی پی کرکټ ټورنامنت و پای ته ورسېدی د ټورنامنت پایلو با یا فائنل تیر ورځ د گولډن کلب او سپر ملازی کلب ترمنځ وسو گولډن کلب پټاس یا پچ غټولو سره اول د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او پټا کسو سورلس اورو کې و اتیارن ز جوړ کړ په جواب کې سپر ملازی کلب هدف د شپږ لوبغاړو په تاوان تر سره کړي او لوبه او ټورنامنت په سلور وکټو پر خپل نامه کړي او د کیسکو سپورتس بورډ په مرسته د 14 کالو څخه کم د هلکانو د فوټبال آزموینې په لورلۍ کې ترسره شوې آزموینې په کالج ګراوند کې د وابډا کوچ عبدالمجید په مشرۍ کې وپای ته ورسېده د آزموینې موخه د بلوچستان کیسکو د 14 کالو څخه کم د هلکانو د فوټبال ټیم تیارونه و
درنو اردوونکو د پاکستان د کرکټ لوبغاړي شعیب اختر تر نړیوال کپ وروسته د کرکټ له لوبي څخه د ریټایرمنټ اعلان کړی دی نوموړي خپل دغه پریکړه د مارچ پر 18 نیټه د سریلانکا د کولمبو په ښار کې د یوې غونډې پر مهال خبري اعلان ته واوروله د کرکټ د دې تکړه لوبغاړي د لوبي په اړه د ریپورت تاسو پام راړوم
Shoaib Akhtar strikes. Bolden! What a splendid delivery!
د پاکستان د راول پنڈی له شار سره اړلورونکې شعیب اختر د نړیوال کرکټ فایل د 1999 کال د دسمبر پر 9 نیټه د راول پنڈی د شار په میدان کې د ویسټ انډیز په وړاندې لټیسټ لوبي څخه کړی وو نوموړي په نړیوال کرکټ کې لومړی وکټ د ویسټ انډیز د ډیوډ ویلیام اخیسته وو شعیب اختر د نړیوال کرکټ په لړ کې د یو ورځنیو لوبو فایل د 1999 کال د مارچ پر 8 نیټه د زمبابوي د حراري د شار په میدان کې د زمبابوي په وړاندې کړي وو نوموړي تر اوسه شپږ سلوشت ټیسټ او یو سل درې اویا یو ورځنیو لوبي کړي دي په ټیسټ لوبو کې یو سل اته اویا او په یو ورځنیو لوبو کې 238 وکټونه اخیستې دي نوموړی د 2002 کال د اپریل پر 8 نیټه هغه وخت د راول پنڈی ایکسپریس په نامه مشهور شو چې د جنوبي افریقا د کیپ ټاون په میدان کې د د انګلستان په وړاندې په لوبه کې د کرکټ د لوبې په تاریخ کې تر ټولو تیز بال وکړ. د هغه د دې بال رفتار دومره و چې په یو ساعت کې 0.2 میل یا 1.3 کیلومتره واټن وای. د هغه دې بال ته د انګلستان د نیکنایټ په نامه لوبغاړی ولاړو. شعیب اختر چې کله په نړیوال کرکټ پیل وکړ نو د کرکټ پوهان په دې نظر وو چې نوموړی به په دې لوبه کې د ځان لپاره یو مهم ځای وګټي. که څه هم هغه په دې کې تر ډېر حده بریالی سو، خو په تیرو څو کلونو کې په بیا بیا په اوژه او ګونډه کې د زخمونو له امله له لوبې څخه بهر پاتې سو. پر دې هر څه سربیره نوموړی له تیرو شاوخوا 14 کلونو راهیسې د پاکستان لپاره لوبه کوي. نوموړی د سریلنکا د کولمبو په ښار کې د پاکستان د های کمیشن لخوا د د پویاړ جوړ شوی غونډه کې د خپل ریټایرمنټ په اړه داسې وویل:
Dear friends, thanks for being around. Today, I step ahead. I have decided to say goodbye. This world.
د نو مینوالو لتا سو څخه ډیره مننه چې دلته راغونډ شوی یست. نن ما دا ګام واخیستو او پریکړه مې کړې ده چې د کرکټ لوبې ته د خدای پامانی وایم. دا نړیوال کپ او په دې لړ کې راتلونکي لوبې به زما د نړیوال کرکټ وروستۍ لوبې وي. په ذهن کې مې دا فکر وو چې لوبې ته دوام ورکړم، خو ما ته پکار ده چې نورو ځوانانو ته زی پرېږدم چې هغوی راشي او لوبه وکړي.
شعیب اختر د خپل تیز بالینګ او شخصیت له کبله د پاکستان او سیمې ترڅنګ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په لوی شمېر مینوال لري. نوموړي له خپلو مینوالو، د کورنۍ د غړو او نورو څخه هم مننه وکړه.
I want to thank all my fans back home and around the world from the bottom of my heart.
زه غواړم چې د زړه له کومې په پاکستان کې او همدا ډول په ټوله نړۍ کې د خپلو مینوالو مننه وکړم. زه غواړم چې د پاکستان د کرکټ بورډ مننه وکړم. زه غواړم چې د هغو ټولو لوبغاړو مننه وکړم چې ما ورسره یو ځای لوبه کړې او یا یې زه په وړاندې لوبېدلې یم. زه د هغو هم مننه کوم چې ما ته وفادار وو او هم د هغو چې وفادار نه وو. زه د سپانسر کوونکو هم مننه کوم چې تل یې پر ما باور کړی دی. او په پای کې زه د خپلې کورنۍ، د خپل ګران پلار، ګرانې مور، خوږو ورونو او خویندو مننه کوم چې تل یې ما ته مینه راکړې ده او زما لپاره یې دواګانې کړې دي.
My brothers and my dear sister, for all their prayers and blessing.
د دې پښتنې په جواب کې چې ته ل خپل لوبي څخه ډاډمن یې او کنه، هغه وای:
Playing for my country was just a dream. I thought it would never come true. I would only hope that I could ever play.
د خپل ملک لپاره لوبېدل زما په نظر یو خوب وو. ما فکر کاوه چې دا به کله هم رښتیا نشي او همداسې خوب به پاتې شي. خو د پاکستان لخوا د لوبې پیل کول یو د عزت او خوشحالۍ ځای وو. کبل جون ولرم نو همداسې به کوم. خو زما زخمی کېده د دې سبب شو چې ما په ډیرو ټیسټ لوبو کې برخه وانخیسته. خو ما په هر ډول حالاتو کې داسې فکر ونه کړو چې زه د پاکستان لپاره له لوبېدو انکار وکړم. ما تل دا هڅه کوله چې ځان حاضر وساتم او هر څومره چې لما کیږي هغه د خپل ملک لپاره وکړم.
ل ریټایرمنټ څخه وروسته زیاتره لوبغاړي یا خو د کرکټ د روزونکو په توګه دند تر سره کوي او یا هم کمنټری او یا لا کرکټ سره تړلې کوم بل دند. دا چې شعیب اختر به ل ریټایر کېدو وروسته څه کوي، هغه وای:
But so far what I'm going to do next is that I'm going to spend time with my family.
خو تر اوسه چې ما د خپل راتلونکي په اړه کومه پریکړه کړې ده، هغه دا ده چې زه له خپلې کورنۍ سره وخت تیر کړم، له خپل مور او پلار سره وخت تیرول غواړم. هغه ځکه چې له تیرو 1600 کلونو راهیسې زه له دوی څخه لرې یم او هر ورځ مې دوی یادېږي.
د پاکستان راتلونکي لوبې کله یوې خوا د نړیوال جام د ګټلو پر لور یو سفر دی، نو بلې خوا ته بیا د شعیب اختر د مینوالو لپاره هم دغه لوبې له دې کبله پزله پوری دي چې دوی به نوموړی بیا د لوبغاړي په توګه په میدان کې ونه ویني. درنو اوریدونکو، دا و د مشال ریډیو د دې اونۍ د لوبو خبرونه چې تاسو واوریده. تر راتلونکو خبرونه مو زه بوریوال کاکړ پر لوی او مهربانه خدای سپارم. هر ځای چې یاست ښه صحت ولرئ او ښه ژوند ولرئ.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته د لوبو نړۍ خبرونه وړاندې کړو، سم زما بل همکار قاسم خان مندوخیل تاسو د پاره ژبه ټکی په ټکی پروګرام وړاندې کوي او په دې پروګرام کې په دې باس کېږي چې د نورو ژبو نه باید څومره ټکی واخیستل شي. تاسو د خبرونه ووري لخبرونه روسته بیا زنه جبامر له تاسو سره.
د نړۍ ډیری ژبې په یوه نه بله بڼه د یوې بلې ژبې ټکي پوروي او د وخت په تیرېدو سره یې د خپلې ژبې برخې ګرځوي. د پښتو ژبې جوړښت ته که ځیر سو نو په سلګونه داسې ټکي موندلی سو. په علمي او ساینسي ډګر کې د پښتو ژبې تکیه تر ډېره پر لاتیني، یوناني، عربي او ګاونډي ژبې فارسي باندې ده، خو اوس چې انټرنیټ راغلی دی، ساینس او ټکنالوژي پر مخ تللې ده او خپله د پښتنو اکثریت په خپله ژبه کې علمي زده کړې نه ترلاسه کوي، په افغانستان کې تر ډېره په فارسي زده کړې کېږي او په پاکستان کې په اردو او انګریزي، چې د دې له کبله اوس د تعلیم یافته نجونو او هلکانو اکثریت په خپله ژبه کې په دومره زیات شمیر سره پردي ټکي او په تېره انګریزي کاروي چې د پښتو پکې هیڅ درک نه لګیږي، چې یوه بیلګه یې د دې تعلیم یافته ځوانانو خبرې دي.
میڈیکل کیمپ کے ناس نو موسٹ آف کیسز کی جانا گیسٹرو والا کیسز بھی کوئی گیسٹرو انٹائٹس وومیٹنگ اور ڈائریا اور وہی کسی کم زیادہ افیکٹڈ بھی ہے تو شمان بھی سیکنڈ لائن میں جی کہنا اسکن ڈیزیز بھی نہ وہی کی رقم اسکیبی ایشو یا دا الرجک اسکن ڈیزیز ایشو فنگل انفیکشن ایشو infections, bacterial infections, so boils or abscesses and that sort of thing. Usually ponds ke jikam den aur ubal karo to gari favorite drinking water mila are available na de us
admission ma bas ye us jikam try na clarity jis the plan is jikam da khoi se de jikam kom ya de jikam bas ma jikam jikam nizdi akro to bas ma gazi ki ma first try bande dan ta admission wo kolo
yo de msc mfil phd program pasara sara da msc annual agriculture program parur sociology or applied economics ki aur ms degree program par management science ki information technology ki aur computer sciences ki monga ms degree offer karu din alawa monga yo institute de biotechnology aur genetic engineering the university overall chikam monga inda faculty
pa nadi ke da gan shmir milatuno khalak pa angrezi jab zakre kawi aur chikal khpal jabawai pradi takin pa kawi kho ka pashto ta zir su no da pradi jab patira da angrezi aghiz urastar waje pa dire do di pa اسلام آباد کې ژبپو ډاکټر طارق رحمان وای د دې سبب دا دی چې انګریزي اوس د یوې نړیوالې ژبې بڼه اخیستې ده چې لکبله د پښتو په ګډون هر ژبه اغیزمن کړې ده.
د انګریزي ژبې په اړه ویل کېږي چې دا نورې ژبې خوري او له منځه یې وړي. ډنمارکي ژبپوه ټوب سکوډنیپ کینډس وای انګریزي اوس د کار روزګار خوینځو او د لویې ژبه ګرځېدلې چې لکبلې پر نورو ژبو دباو اچولې دي. خلک ورو ورو خپل مورنۍ ژبه هیروي چې د نوموړي په خبره دا د ژبې بدلون او اوښتون بلل کیږي او په انتهایي حالت کې ژبه وجني. اوس چې نړیوالتوب یا ګلوبلایزیشن روان دی، د دې لکبلا پر وړو او کمزورو ژبو دباو زیات شوی دی او ډېرې ژبې د ورکېدو په حال کې دي. د انګریزي ټکی په ژبو ننوځي نو دغه حالت پر ژبو دباو اچولې دي.
د ژبپوهنې له اړخه د پردیو ژبو لکه انګریزي، فارسي، عربي، لاتیني او یوناني ژبو ټکي د پښتو په ګټه که تاوان پریوزي. په خټه جرمنی ژبپو سباستین هاینی وای کوم ټکي چې د وخت په تیرېدو سره د پښتو ژبې برخه ګرځېدلې ده هغه باید همدغه سي د دې ژبې برخه پاتې سي.
تاسو چې فکر وکړئ چې نه یوازې هماغه اصطلاحات دي لکه چې موټر یا تلویزیون یا موبایل یا انجینر، بلکې دا رنګه اساسي بنیادي مواد چې په هر ژبه کې زموږ په نظر اصلي یا سوچا باید وي په انګریزي ژبه کې چې بین المللي ژبه ګڼل کېږي نشته، یعنی اخیستي ټکی دي. نو موږ چې پښتو ژبې ته ننوځو او زه فکر کوم هماغه اصطلاحات لکه بایولوژي یا تلفون د دې کلماتو سره د شکلک راپیدی خواه د شکلک د وقت راپیدی خواه مثلا په شرقی پښتونخوا کې یا د دوو روستی و پوری و رئیسه خو د پښتنو سره دا عادت شوی دی او ځکه کله چې یو ټکی د ژبې د تاریخي تحول سره سم عادت شوی دی خو فکر کوم نه ارزي چې موږ د کلونو نه وروسته بیا یو نوی ټکی رامنځته کړو چې اصلا د عادي ژب ویونکو دپاره زیاتره مصنوعی ایسی، یعنی مزا او خوان دیا نراکه.
جپو او تعلیم پو خادم حسین هم پده نظر دی چه پشتو جبه پا خپل چاپیریال که یو لوری تا ده هند، بلخواتا ده فارس او خپل شمال لوری تا ده منزنه آسیا ده تهذیبونو پا منز که ده او ده دغه ټولو جبو رنگونه باید پا که خوندی کرل سی. خود ده جبه ده پرمختگ او وده لپاره یو پیل خوزرشت پا کار دی.
یو غاری تای تینا ایرانی او پرشن سیولایزیشن یا تنظیب موجود دی، بلی غاری تینا تینا هند سیولایزیشن موجود دی، او بلی غاری تینا دی سنٹرل ایشیا مرکزی ایشیا دی مختلف تنظیبونو اثرات موجود دی. نو زما خیلده دی که پختو جبا با دی فلسفی دی سائنس او دی تکنالوجی دی اظهار دی پارا چی کم فریمورک لطایی، نو اغوا دی سلور پینزو غارون پلند لطایی عربی لکد دی حوال باندی دی موجود دی و دلتا عربی باندی دی روی کارم شویده خو دی پختنو او د پښتنو د کلتور د تاریخ او د پښتو ژبې د تاریخ په حواله که وکتل شي نو په اسنس کې دا ټول تهذیبونه موجود دي. نو دغه ټول تهذیبونه پښتو خپل ټرمز او خپل اصطلاحات ایجادولی شي او عمده غاړې ته خبره کېږي چې ما ورځ بروانه ده ډېر زیات اصطلاحات د فارسی ډېر زیات اصطلاحات د هند دی ډېر زیات اصطلاحات د سنسکریت دا مونږ استعمالو په هغې پوهېږو او په هغې عام خلک هم پوهېږي لکه په دې د مندو په دې خاوره کې هغلته د عام چې کوم خلک دي هغې د موسمونو په حواله د سنسکریت کلندر یا میادي نظام استعمالوي. نو دا د هغې نه راکړه ده لکه د هغې نه راکړه د دې سره ژبه پراخ شي او ژبه د پراختیا په غاړه چې کله وي نو هغه د مستقبل په حواله د امید نښه وي دې کې د ناامیدۍ څه نه وي.
په څومره ګڼ شمېر چې پښتو ژبې ته د انګریزي او نورو ژبو ټکي ننوځي نو د وخت په تیریدو سره داسې ښایي چې د پښتو خپل ټکي به ورو ورو په ورکېدو سي. په خټه جرمنی ژبپوه سباستین هاینی وایي ساینسي او علمي اصطلاحات خپلول عیب نه لري خو که د ورځني استعمال ټکي وکارول سي دا د ژبې په تاوان دي.
دا یوه خاصه ستونزه ده او موږ چې اردو هندي ژبې ته نظر واچوو لنډ یوازې د پرتله او مقایسې دپاره ستاسې خبره مثلا په دې کې صحیح ده چې په اردو ژبه کې دننه فیلحال دا رنګه زیات انګریزي ټکي اخیستل شوي دي چې په یو علمي څړنه کې کوم چا تعین کړي چې په راتلونکي دېرش کلونو کې یعنی یو نسل نه وروسته اردو له منځه به لاړ سي او یعنی هیڅ وجود به ونه لري په راتلونکي کې ځکه چې د دې انګریزي ټکو شمیر دا رنګه زیات شوي دي دوی مقدار اکنیت دا رنګه زیات شوي دي چې اصلا نسبت د اردو فارسي ټکو نه عربي ټکو نه زیاتر انګریزي استعمالي. په پښتو ژبه کې خدا یو فکر کوم تر اوسه پورې یو یا لای فرق شتن. خب پیخوار که مثلا آدم مکتور تپت هده پیخواری پختو که خو حتی زیادتران هم انگریزی استعماله زی پی یونیورسیتی پی کالج کی لایبری کی ستادیز کن مثال پیدان خدا خاص پی دی شهرونو دی اجتماعی مرکزونو که یا مشکل ده موک چه مثلا منطقه تا و گرو پختنه حالت اصلا خو نسبت دی لحجه تا پخبل لحجه که دی تکی ستیلی دی. نو زما په نظر چه اماغ تکی لکه چه بیولوژی او تلویزیون چی دیر خاصی تکی دی یعنی ده علم یا ده تکنیک په باب که استعمالی گی دا زما په نظر پختو تا چه زیان او نقصان نرسه بی. خو په داسی او حال که چه په پختو ژبه که هم اساسی کلماتو او سوچو ملماتو په ورانده انگریزی تکی جو ترجیح ورکوی مثلا په خپله پیخوری لحجه کی چه ده پوانتون پر جای سمد لاس یونیورسیتی وای دا یو دیر بد تمایل ده. خدا ترو سپوری پا امی توکا پا پختو که نوینم.
ژبپوهان دکتر مجاور احمدزیار پا دی آن دی چه ده پشتنو اکثریت لا هم لزدکلو بی برخی دی نو پا دا سیالاتو که که هغوی تخپل ژبه ور و پیجندل سی نو پا دی سر بنای وازی پشتانه خپل سوچا و سکرات ژبه ولری بلکه ده پردیو ژبه ل یرغال څخه به پاکوی.
تا طوله لدیر رست پا دی دا تا یو دیر کشنی سلن جوڑه دلیکوالو او دپوهانو چې هغه ډېر هغه کې په دې پنځوس میلیونه پښتانه دي نو مټې یو لس زره یا شل زره په دې کې پوهان او لیکوال او رسنوال او ژورنالیستان داخله کې. نو خو وروسته پاتې ټولنه ده سمدلاسه خو بله چاره نشته. یو وار خو دا زمونږ لیکنۍ ژبه له هغه څلور پانګې سره رامنځته شي دغه ټکي چې دغه دود کړي دي بی بی سي دغه ځای چې ستاسو رادیو دغه چې زمونږ ځایي لوکل رادیوګانو او زمونږ رسنیو څه چاپي رسنیو څه الکترونیکي دغه ټول کلتور ترهګر ویل کېږي. بیا په خپله خلک پوهېږي چې دغه انتها پسند او بنسټپال کوم یو ټکی زه واخلم. آیا د اردو هغه واخلم انتها پسند یا اکستریمیست فنډمنټالیست د لاتین واخلم او که بنسټپال واخلم؟ په خپله لیکوال بیا وروسته دې ته رسېږي او چې دغه ټکی خو پښتو دی همدغه ښه دی د تیرورست نه ترهګر ښه دی. نو په راتلونکي کې ستا ټولنه هر څومره تعلیم والا کېږي لیکلوس والا کېږي هغو ته بیا ترهګر روغتون پوهنتون ورته آسان دي تر یونیورسټي او تر فنډمنټالیست او تر اکستریمیست او تر تیرورست او تر هسپتال او دیشن. په خپله بیا د لیکوال دا پښتني احساس دی چې څومره د خپل